سلام الناس تليم شايفة كابلكي إت ما سيجر إتسلور بجي شوي دي خبري خبرة وانت موز فريدة سيال دا تايروش عند تخنيكي جارو بسان بالاخت حركة ليكو مخبرة وانا بخبرة وانا بايل كلوب دا ملغور ملتونو دا بشري مرسو دا همغاقي دفتار يا اوچاواي با افغانستان كي با پا دوزر و درشتم کال كي سبان دي اتوش ميلون و دري لكو وغري بشري مرسو دا التيا وداري چي پا تيرو پنزو کرونو كي شاوخوا دريس و پنزوز فيصد زياد والي پا كي خراغ علي دي دا غيدارين هم جوان پيو تويت كي والي دا اقتصادي رکو دا اقليمي بدلون لوگي و دا شخورو اغيزو دا خلقو ارتياوي اللي هزياتي کري دي تر دي مخ كي دا ملگور ملتون دا خورو نريوال پروگرام ويلي و پا افغانستان كي دا اقتصادي رکو دا لكبلا خورو تا دا خلقو ارتياوي زياتي شوي دي د پاکستان په شمال لویدیس کې یو ځانمرګي برید دوه پولیس وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. په خبره د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشلاړي ته وویل چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا 8 بجې د جمرود پر تختبی کمیټي پوستې ځانمرګي برید کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې د وسلوالو په ډزو کې دوه پولیس وژل شوي دي او یو ملازم چې هلته یې کار کولو دا ژوبل شوی دی. محمد عمران زیاتوي چې د ځانمرګي بریدګر د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې له روسیې سره په سوداګرۍ، پانګونې او په اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله دی. شهباز شریف دا خبرې د روسیې د انرژۍ وزیر نیکولی شولګینوف په مشرۍ یو پلاوي ته کړې دي چې د جنوري په 19مه په لاهور کې ورسره وکتل. د پاکستان دولتي راډیو خبرو کړی چې دواړو لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د انرژۍ څانګې پر ارزښت موافقه وکړه. په دې لړ کې له روسیې څخه پاکستان د اوږدې مودې لپاره د تیل او ګازو د رسولو لپاره د نظر تبادله وشو او د ګازو د نلکیو اړوند مسایل هم وڅېړل شول. فنلند اوکراین سره د څه باندې څلور سوه میلیون یورو چې څلور سوه او څلور دېرش میلیون ډالر کې یې پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند د دفاع وزارت په یو بیان کې اوکراین سره د دې مرستې خبره کړې ده. په دې له اوکراین سره د فنلند مرسته 590 میلیون یورو ته ورسېده. د فنلند د دفاع وزارت یو ویند ویلي چې د لیوډپارد دوه ټانکونو مرسته په دې بسته کې بیا نه شاملېږي. په بیان کې د هم راغلي دي چې اوکراین له خپلې خاورې څخه د دفاع په موخه مرستې ته اړتیا لري او د اوکراین د ماین پاکه یې ویډلې کمبودیا کې د وی اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کارپوهانو د اوکراینی ماین پاکانو سره د یو داسې هیواد تجربې چې ډېر ماینونه پکې ښخ شوي وو شریکې کړي. په کمبودیا کې هغه ماینونه چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړه کې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1983 کال کې پای ته ورسېده. د تېرې فبروري راهیسې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی په دغه هیواد کې هم ډېر ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه په اوکراین کې درې دیارلس ماین پاکان وژل شوي دي او څه باندې 6500 بیا ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. خو افغاني د ښځو حقونو فعالان وایي چې دوی له پخوا پوهېدلی چې طالبانو بدلون نه دی کړی، اوسنۍ تګلاره یې غلطه ده.
دغه موضوع له شلو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به یې نه کوي.
وړاندې خبرونه کې به په دې اړه درته راپور او مرکه هم ولرو. په کندهار کې د کبانو د روزنې شاوخوا 350 فارمونه سقوط کړی دی خو فارمداران وایي چې دوی وړاندې ښه امکانات خلکو ته وړاندې کول.
خلکو ته ژوندي مایانم راباسو د اوبو څخه ورته پخویه نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري.
وړاندې خبرونه کې به دې هم درته راپور ولرو. د دې ترڅنګ په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی ده چې ډېرې برخوالې انجونې دي. دا چې دغه نندارتون کې څه نندارې ته ایښودل شوې دي وړاندې به خبرونه کې درته وایو. فریډم هاوس چې یو نادولتي اداره ده وایي چې په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو مدافعین لږ وخت سره مخ دي. دا چې دغه هاوس نور د افغان ښځو او انجونو په اړه څه ویل دي خبرونه کې به درته په راپور کې وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې جزئیات به هم ملتیا مواړو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې لا زیانمنې شي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه په یو لړ نومونه خپرې کړې او هغه بندیزونه یې په ګوته کړي دي چې طالبانو پر افغان نجونو او ښځو لګولي. تفصیل د امید صحیح ملنه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا طالبانو ته روښانه کړه چې د مشروعیت پیدا کولو لپاره څه اړین دي. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل پرون یو خبری کانفرنس کې ویلي، که طالبان غواړي چې مشروعیت پیدا کړي باید د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي. پټیل د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ کړنلاره بشري حقونو ته سپکاوی وباله.
د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو سیاستونه بشري حقونو ته سپکاوی دی، او تر هغې چې طالبان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به یې اړیکې زیانمنې وي. موږ روښانه ویلي، د مشروعیت او باور خپلولو لپاره باید په واضح ټکو خبرې وشي، او دوی باید د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي، نه یوازې د لنډ وخت لپاره.
له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال ویاند څرګندونو په اړه پوښتنه وکړه، خو ویاندې ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. طالبان داسې مالدار څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د یو شمېر هغو بندیزونو او محدودیتونو نوملړ خپور کړی چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګولي دي. دا سازمان لیکي، طالبانو همدا اوس افغان نجونې او ښځې له سپورټ کولو منع کړي، په رسنیو کې د هغوی فعالیت محدود کړی، له پوهنتونونو یې راګرځولي، جیمونو ته یې هم د دوی په تک بندیز لګولی، په نادولتي مؤسسو کې د هغوی د کار مخه نیولې، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له 2 اویا کیلومتره واټن لري بې له محرمه د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګولی دی. دا ټول هغه څه یادیږي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه یې د افغانانو له بنسټیزو حقونو د طالبانو ښکاره سرغړونه بولي. هاخوا د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی چې نیویارک ته تللی، د ملګرو ملتونو سازمان کې د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه خبرې کړي دي. اندونیزیا له 2024 تر 2026 کاله د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا ریاست ته نومانده ده. ریتنو مرسودی په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا له دایمي استازي لندا توماس سره هم خبرې کړي او هغه توماس وایي اندونیزیا د افغان جنو خصوصو بشري حقونو ملاتړ کوي. طالبان د افغان جنو خصوصو په ټوله کې د افغانانو له حقونو په ملاتړ او بشري حقونو په نقص تورن دي، خو دوی نه مني.
راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو او ښځو په اړه د طالبانو اوسنۍ تګلاره بشري حقونو ته سپکاوی دی. د وزارت ویلي و چې تر هغې چې طالبان افغان نجونې او ښځې ځپي، له نړیوالې ټولنې سره به اړیکې لا زیانمنې شي. دوی ویلي دي که طالبان غواړي له نړۍ سره تعامل وکړي، د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې د خپلې ژمنې پوره کړي. خو د امریکا غبرګونونه او د طالبانو غاړنې ښودل په څه معنا دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالی مرزي حافظینه کړې ده.
دغه موضوع له 40 کلونو رئیس د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه میرمنو په چیغو چیغو سره وویل چې طالبانو بدلون نه دی کړی، طالبان بدلون نه کوي او په راتلونکي به ایم نه کوي. نن ورځ بالاخره ثابته شوه چې طالب هماغه پخوانی طالب ده، حتی بدتر شوی هم ده. دا چې امریکا همیشه ټول مسایل څارلی دي، لیدلی دي، د دوی د سترګو په وړاندې او فقط یوازې غبرګون ښیي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دا هماغه امریکا ده چې خپل افغانستان په دواړو لاسو طالب ته وسپاره. د افغانستان خلک دومره ناهیلي سوي دي چې اوس د امریکا په شان له یو هیواد نه د مرستې او د همکارۍ او د غږ پورته کولو یا د جدي اقدام کولو اصلا توقع نه لري. په ټوله کې نړۍ د افغانستان د ښځو دا وضعیت ګوري، ولی متاسفانه فقط یوه اعلامیه خپروي یا اندېښنه ورباندې څرګندېږي. داسې چې یو اقدام دې وسي یا د طالب سره خبرې وسي یا د دوی باندې فشار راوستل سي، یعنی عملي کوم ګام نه دی پورته سوی. سره له دې چې عملي ګامونه نه پورته کیږي، له طالب سره مرستې کیږي، له طالب سره همکاري کیږي، هغوی ته پیسې ورکول کیږي.
اغلی فیزي، امریکا ولې غبرګون ښیي د فشار لپاره؟ بل داسې کوم لار لري ستاسو په نظر باندې؟
امریکا غبرګون ښودلی سي. امریکا که وغواړي همدا اوس په یو ساعت کې، په یوه ورځ کې، دوی کولای سي له ټول افغانستان نه د طالب ریښه وباسي، ولی امریکا دغه څه پلان او نیت نه لري. امریکا ته د افغانستان خلک مهمه نه دي، امریکا ته د افغانستان ښځې مهمه نه دي. که ښځې مهمه وای، که د افغانستان خلک مهم وای، که د افغانستان راتلونکی مهم وای، مخکې مې هم یادونه وکړه چې دوی په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته نه تسلیمولو. طالب په دومره اسانۍ سره افغانستان نسوای کولای چې ونیسي، خو دا خپل امریکا وغوښتل، پلان دي دوی و د یو شمېر نورو هیوادونو له طالب سره هوکړه، تفاهم همدغه و چې بالاخره په همدغسې اساس وخت کې د افغانستان طالب ته وسپارل سي. نو فکر نه کوم چې امریکا اوس د ضرورت ولري چې باید په دغه مواردو کې غږ پورته کړي، ځکه دوی خپله دا کار کړی و.
اغلی فیزي، امریکا غبرګون ښیي او طالبان غاړه نږدي، د دغه وضعیت دوام څومره په افغانستان باندې، څومره د افغانستان په خلکو باندې تاثیر کړی؟ بالاخره د دوی برخلیک به څه کیږي؟
واقعا جالب هم همدغه ده. خو ځینې شیان دي چې موږ ته تجربه شوي دي، مثلا په تېر نظام کې هم د امریکا له ډاره طالبان هیڅکله په امریکایي ځواکونو باندې حمله نه کولی، ټوله حمله د هغوی ټوله بربادي د هغوی په افغان امنیتي ځواکونو، ځکه دوی له امریکا نه ډارېدل او هیڅکله یې نه غوښتل چې هم شرکله چې نور د افغانستان خلک د امریکا لپاره مهمه نه دي چې په طالب باندې فشار راوړي کنه. د فشار راوړلو آلې ډېرې زیاتې دي، له هرې خوانه کولی سي دوی په طالب باندې فشار راوړي.
همکار می خاطر پردیس و چې د ښځو د حقونو فعالې مرزي حافظي سره یې د امریکا د هغو خبرو په اړه خبرې کولې چې ویلې طالبان یې هیڅ ډول غوښتنو ته غاړه نه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
فریډم هاوس چې یو نه دولتي اداره د وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بشري حقوقو مدافعان له ګواښونو سره مخ دي. د مؤسسې د خبرې د یوې سروې پر اساس په خپل راپور کې کړی ده. په راپور کې د بشري حقوقو د هغو ملاتړو د ستونزو یادونه هم شوې ده چې له افغانستان وتلې دي. تفصیل به د سمات سروان نوار.
فریډم هاوس په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د وضعیت ارزولو په هدف د بشري حقوقو له شپږ سوه درې شپېته فعالانو سره مرکې کړي دي. د امریکا میشتې نه حکومتي مؤسسې په خپل راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړ، ویلي د بشري حقونو په سلوک نیوي مدافعان چې په افغانستان کې پاتې دي، وایي چې په یو نه یو ډول بد سلوکي یا تاوتریخوالی ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی د سروې په درو کې یو پوښتل شوی ویلي چې له افغانستانه په تېښته بریالی شوی، خو لا هم ډارېږي ځکه چې د خپلو کورنیو اندېښنه ورسره شته او لا هم له هېواده د باندې د نوي ژوند په برابرولو کې له ستونزو سره لاس و ګرېوان دی. د فریډم هاوس په راپور کې ویل شوی د سروې شپږ څلوېښت اشاریه اته سلنې پوښتل شویو تایید کړی چې ځورول شوي او ګواښل شوي دي. په سلو کې څلورویشت اشاریه یو نورو ویلي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی، او په سلو کې شپاړس اشاریه څلورو د نیول کېدو او وهل کېدو خبره کړې ده. فریډم هاوس وایي له افغانستان په وتلو کسانو کې نږدې پنځه څلوېښت سلنه پوښتل شویو ویلي چې له روحي نظره زیانمن شوي، او درې دېرش اشاریه اووه سلنه نورو ویلي چې په نورو هیوادونو کې د ترانزیت په محل وحل شوی او ځورول شوی او یا هم په سوره استل شوی دی. ډیر دا ډول افغانان لا هم نه غواړي چې له رسنیو سره خبري وکړي، ځکه چې خپلوانی په هیواد کې دي. یوه یې د احمد فرید په مستعار نوم کې رشبه ازادي رادیو ته خپله کیسه وکړه.
پاکستان نه دروتو په وخت په وای دګر کې سو ساته زه د پاکستان ځواکونه ودرولم، ول تاسو په تور لیست کې اس نشئ کولای پاکستان نه باندې وځي. دوی سره نور لیستونه هم چې نه پوهیږم چا د څه د خاطره دوی سره شریک کړي، خو د څو ساعت انتظار نه وروسته دوی د څو سوه امریکایي ډالرو په بدل کې د سفر اجازه راکړه. ما ډېر نور خلک هم ولیدل چې افغانانو او مشهور خلکو په وطن کې فعال خلکو هغوی درول شوي وو. نورو دوستانو نه هم زه اطلاع لرم چې د پاکستان نه د راوتو په وخت ورته مشکلات سره مخ شوي. نه یوازې د پاکستان د راوتو په وخت کې، په پاکستان کې دننه پاکستانی ځواکونو خلک نیول، دوی زورول او د پیسو په بدل کې بیرته پریښودل.
د فریډم هاوس د راپور په یوه برخه کې راغلي تر نارینه او ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د راپور له مخې د بشري حقونو د ملاتړو ښځو په ګډون ښځینه په افغاني ټولنه کې زیاتې منزوي شوي، آزاد تګ راتګ او کار نشي کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. فنلند له اوکراین سره د 440 میلیون ډالر په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې د ورکول اعلان وکړ. د فنلند دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي، په دغو مرستو کې لیوت پارت 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه دي چې یا اوکراین ته دغه ټانکونه ورکړي، یا هم د پولنډ او نورو هیوادونو په څیر متحدو ته د دې کار اجازه ورکړي. تفصیل به د سالم محمد سالی نه واره.
فنلند نن جمعه اوکراین ته د 400 میلیون یورو په ارزښت چې شاوخوا 440 میلیون ډالره کیږي، د پوځي مرستو د نوي بستې د ورکولو ژمنه وکړه. دا ژمنه له اوکراین سره د فنلند د ټولو سویو پوځي مرستو اندازه 590 میلیون یورو ته رسوي. د فنلند د دفاع وزارت یو ویاند ویلي، د پوځي مرستو په دې بسته کې د لیوپارد 2 په نوم ټانکونه شامل نه دي. پر جرمني فشارونه زیات سوي چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه یا خپل ورکړي، یا د پولنډ په څیر نورو متحدو هیوادونو ته دغه اجازه ورکړي څو په جرمني کې جوړ سوي دغه ټانکونه له خپل اړخه اوکراین ته ورسوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی هم پرون پنجشنبه له جرمني غوښتنه کړې چې کیف ته دغه جنگي ټانکونه ورکړي، ځکه د په خبره د جګړې په ډګر کې سخته اړتیا ورته لیدل کیږي. د فنلند دفاع وزارت د اعلامیې له مخې دا د دفاعي تجهیزاتو 12مه بسته ده چې فنلند یې اوکراین ته ورکوي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي اوکراین ته به نوی سترایکر جنگی وسایت، 950 اضافي برادلی زغروال گاډي او په سلګونو زره نور مهمات واستوي. د دغه مرستو اندازه 2.5 میلیارد امریکایي ډالر شوول سوي ده. د مهماتو په دې مرستو کې د هایمرس راکټي سیستمونه، ناسامس هوایی دفاع سیستمونه، د برادلی په نوم 25 میلیمتري توپونه او د برادلی د ټانک ضد سلګونه راکټونه شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن د جرمني له نوي دفاع وزیر بوریس پیستوریوس سره په برلین کې وکتل. دا کتنه د اوکراین د دفاع د تماس ډلې تر نننۍ غونډې مخکې سوي ده. بل خو راپورونه ورکول سوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې مشر تیره اونۍ اوکراین ته سفر کړی وو او د هغې هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې کتلی وو. د ویلیام برنز د دې سفر په اړه د اوکراین د ولسمشر دفتر او نورو اوکراینی چارواکو په عامه څرګندونې نه دي کړې. واشنگتن پوسټ او نیویورک ټایمز رسپانو پرون په ګډه راپور ورکړ چې د ویلیام برنز د سفر هدف دا و چې نوموړی اوکراینی چارواکو ته په دې اړه وضاحت ورکړي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د امریکا استخبارات د روانو میاشتو لپاره څه پلانونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
وز په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د کبانو د روزنو شاوخوا 350 فارمونو سقوط کړی دی. په دغه ولایت کې مخکې تر دې 1500 څخه ډېر د کبانو د روزنې فارمونه فعال و چې اوس دغه شمیر 1250 ته راټیټ شوی دی. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي اوس په کلنی ډول په کندهار کې د کبانو 450 تنه غوښه تولیدیږي چې بیا هم ته دغه ولایت اړتیاوې نشي پوره کولی. تفصیل باز موږ همکار په دې راپور کې واورو.
دا د کندهار ښار په لویدیځ باغ پل سیمه کې د 1000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی د کبانو د روزنې ستر فارم دی. په دې فارم کې د کبانو ډول ډول واړه بچي له روزنې وروسته په غوښونو کبانو بدلیږي او بیا د پلور لپاره بازار ته وړاندې کیږي. د دې فارم یو کارکونکی عبدالولي وایي په فارمونو کې د کبانو روزنه له بهره د کبانو د راوړلو په نسبت اقتصادي تمامیږي.
خلکو ته ژوندې مایانه مرباسو د اوبو څخه ورته پخوي، نو ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر ښه ارزښت لري. او دلته چې موږ کمایان روزو د پاکستان او د نورو هیوادو پر طلب باندې موږ ته اقتصادي هم تمامیږي، زموږ ګټه هم ده، د وطن هم فایده ده چې خپل فارمونه لرو. او د دې ځای څخه نورو فارمداران ته هم چاند مایانو چاند کوو چې روزي د روزنې په بخش کې د هغو سلبي ته موږ رانیسو یا نورې مایفزي ورڅخه رانیسي.
په دې لوی فارم کې روزل سوي کبان وړاندې د پلازمینې کابل تر څنګ یو شمېر نورو ولایتونو ته هم استول کېدل، خو اوس یې زیات په کندهار کې په مصرف رسیږي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مسؤلان وایي د هوا په سړېدو سره کندهار کې د کبانو د پلور بازار ښه سوی، خو د وچکالۍ روغتیایي او اقتصادي ستونزو له امله په دغه ولایت کې سلګونه فارمونه تړل سوي. د کندهار د کبانو د روزنې د ټولنې مشر محمد ابراهیم وایي مخکې کندهار کې د فارمونو شمیر له 1500 زیات وو، خو اوس دغه شمیر 1250 ته راکښته سوی.
غټ مشکل لا د وچکالۍ دی چې ورځ تر بلې فارمونه سختېږي او د مایانو د فارمونو شمیر کمیږي. هغه کې نو طبعا دا خبره ده چې هغه تولید بیا هم راکمیږي. د کندهار په کچه کلنی تولید په اوسط ډول 4500 ټنه کېږي، 4500 ټنه. مخکې د کندهار څخه د کندهار روزل شوي مایان یعنې فارمونو کې روزل شوي مایان کابل ته ډېر تلل، ژوندي مایان هلته بیا خلکو استعمالوله خوړلی، اوس یوازې په کندهار کې استعمالېږي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ سوی. د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی په دغه ولایت کې د کبانو د موجوده فارمونو څخه د کبانو د غوښې اړتیا 80% پوره سوي او هڅه کوي چې دا فارمونه نور هم زیات شي.
تولید موږ لرو گراس، گلفام او سلور 1250 په مجموع کې غټ فارمونه لرو او د زرو څخه زیات واړه فارمونه لرو چې د متاسفانه د اوبو د کمښت له وجې څخه دغه شمېره څه راکمه شوې ده چې په بعضو ساحو کې
د کبانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینهوال لري. خو د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې وروستیو کې خلک د اقتصادي ستونزو له امله په هغه ډول چې زړه یې غواړي نسي کولی دغه غوښه وپیري.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی کې د لاسي انځورونو یو نندارتون جوړ شوی دی چې ډېرې برخوالې یې انجونوي. په دغه نندارتون کې تر 30 پورې انځورونه نندارې ته ښودل شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انځورګرۍ نندارتون جوړیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په نوآباد ښارګوټي کې د یو تعمیر په دریم پوړ کې په لسګونه پیغلې او ځوانان سره راټول شوي. د دلته د یو شمیر هغه انځورونو ننداره کوي چې په لاس کښل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په دغه ځای کې د همتا ګالري په زیار د نقاشۍ او رسامۍ درې ورځنی نندارتون جوړ سوی و. د یاد ګالري مسؤول علي شاه همتا وایي دلته شاوخوا 40 پیغلو او ځوانانو خپل انځورونه په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښي دي او مخه یې د نقاشۍ او رسامۍ دود ته وده ورکول دي. نوموړی وایي د ده په دغه ګالري کې شاوخوا 10 تنه انجینې او 60 کسه هلکان دي، خو تر هلکانو انجینې زیاتې هنرمندې او خواري کشي دي.
له دغه نندارتون څخه مو موخه دا ده چې په غزنی ولایت کې د انځورګرۍ هنر وده وکړي چې د غزنی په خلکو کې تر دې وړاندې زیات رواج نه لري، نو په دې خاطر چې باید رواج شي او خلک راشي دلته خپل هنرونه راوړي.
په دغه نندارتون کې ډېری انجینو هغه انځورونه نندارې ته ایښي وو چې پر مخ یې د زده کړو، کار او هر اړخیز بندیزونه لګېدلي دي. فاطمه تابش ته دغه نندارتون یوه ګډونواله انځورګره ده. دې دلته یو انځور نندارې ته ایښی. په انځور کې یوه نجلۍ ښکاري چې سترګې یې له اوښکو ډکې او غواړي چې ښوونځي ته لاړه سي، خو مخه یې نیول سوی ده. اغلې تابش ازادۍ راډیو ته وویل له ښځو سره تاوتریخوالی دې بند سي او موږ ته دې په نړیواله کچه د دغه وړ نندارتونونو د جوړولو زمینه برابره سي تر څو وړتیاوې معلومې سي.
په خپل مې په شخصي توګه له دغې نندارتون څخه موخه د ښځینهوو په وړاندې د نارینهوو په ظلم غږ پورته کول دي. دغه انځور چې تاسې یې وینئ دا مخکلی دی. دا د ښځو پر وړاندې د ظلم استازیتوب کوي. تاسې وینئ چې دا نجلۍ ښوونځي ته ځي خو مخنیوی شوی دی او دا اوس ژاړي.
دغه انزورګرانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوله چې له دوی سره د هر اړخیزې مرستې وکړي چې دوی نور هم له خپل هنر سره خواري وکاږي چې دغه هنر دلته رواج ومومي او ډیری خلک ورته کار وکړي. خو دغه نندارتون ته د غزنی اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار هم راغلی و او وینا یې وکړه. هغه ژمنه وکړه چې دوی به په غزنی کې له ټولو هنرپالو او انزورګرانو سره هر اړخیزه مرسته او ملاتړ کوي. شاغلی نثار وویل په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د انزورګرۍ یو نندارتون جوړ کړي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د انزورګرۍ نندارتون جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
خطیب نورزیم د پرانه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ راډیو د تاسیس د وخت څخه تر اوسه پورې اوریدونکو یم چې شل کاله مخکې د راډیو تاسیس سوی دی. زه همیشنه اوریدونکو یم. ستونزه مو دا ده چې زموږ هغه پلارنۍ سیمه چې ده د ګلستان ولسوالۍ او د فرارود ولسوالۍ تر مابین پرته سیمه ده، کوهستاني غرنۍ سیمه، مرکز موقعیت چې لري هغه کلی د ګورزنک په نامه دی. دا منطقه تقریبا 15,000 زیات کم نفوس لري. اوله ستونزه مو دا ده چې په دې 15,000 نفوس که موږ یو سپک شارګوټی یا بازار نه لرو. نو هیله مو دا ده د اسلامي امارت د چارواکو څخه چې دا زموږ د ولسوالۍ لپاره د یو بازار ترتیب برابر کړي او دا زموږ سیمه چې ده دا په ولسوالۍ باندې را بدله کړي، ځکه دا ولسوالۍ نه ده. 15 ساعته ګلستان زموږ څخه ګوښه دی، 15 ساعته هم تقریبا ښار کېږي. موږ لاسرسی د ولس یوې خواته نه کېږي او په دې 15,000 نفوس تر اوسه پورې موږ ټلیفوني شبکه لا فعاله نه لرو. هېڅ ټلیفوني شبکه هلته کار نه کوي. کلینیک نسته، لارې خرابې دي، ډاکټر نسته. که یو عادي ناروغي هم راځي، خلک مجبور دي چې 15 ساعته مزل او لار به پرې کوي، موټر به دربسته کوي، ښار ته به ځي یا د فرارود ولسوالۍ ته به ځي. دا خلک په سختو ستونزو کې دي. د ژوند تقریبا د ټولو سهولتو څخه محروم پاته و او محروم پاته دي. نو باید د دوی غمخوردګي وسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ننګرهار ولایت د اتمنه هید ګلاباد کې نتا سب تماس کیم. خدای دې کوم ځواله پیغام نشر کړی. دلته یو نیم کال وشو د دولت چراغ لري، خلک دولت ګمړو شپه میاشت میاشت خلک وړون لري کور کې او مشکلات سره مخ دي. او مونږ د دې چارواکو نم دا هیله ده چې مونږ غم او خري مونږ د کلی تراشي مونږ ساحه وګوري، مونږ د خلک وګوري، د ولس وګوري. دا ډیر فخر سره مشکل سره مخ دي. ریډوان هم بند شوی دی، خبري اعلان هم بند شوی دی. دلته خلکو سخته تیریږي، تور نه خبرېږي. خدای دې وکړي تاسو مونږ دا پیغام واورئ او نشرې کړئ او دا چارواکي زمونږ غم او خري. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس به هم ورشو دا به واورو چې د افغانستان په ډیری سیمو کې سړې هوا په زرهاو څاروي وژلي او انسانان ته هم تلفات اړولې دي.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له بې ساري ځپونکي سړې څپې سره مخ دي. طالب چارواکو تایید کړی ده چې سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي.
با تاسف از اثر سردی هوا از تاریخ 20 الی 29 جدی سال روان در سطح کشور به تعداد 78 شهید، 1 زخمی و 77,000 معاشی طلب شده است.
دا چاپیریال کتونکو د هوا دغه سړخت اقلیمی بدلون یادوي او لک تر لګه په تیرو دریو لسیزو کې بی ساری بولی. که څه هم خلکو ته په ځینو سیمو کې سونتو کې ویشل شوي، خو کافی نه بلل کېږي. نړیوالو سازمانونو ویلي افغانان د خوړو او سونتو توکو ترمنځ یو انتخاب لري. د افغانستان په ځینو سیمو کې هوا -40 ته ښکته شوې ده. د طالبانو لاراته ګروستا دا دوهم ژمی دی چې افغانان له بشري بحران سره مخ دي. د اسونتو کو زیاتره مرستې په خوا د بهرنیو مؤسسو لخوا ویشل کیدی، خو د خیریه مؤسسو د کارونو په زندیدو بیوزلي خلک سخت اندېښمن دي.
د خبرونې دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي راډیو د مرکو لړۍ لرو. خو د دې مرکې تر اورېدو مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ مهم خبرونه ته تم شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چاوي په افغانستان کې به په 2023 کال کې څه باندې 23 میلیونه درې لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 350 فیصده پکې زیاتوالی راغلی. دغې ادارې نن په ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقلیمي بدلونونو، لوږي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګي بریدګار، دوه پولیس وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمرود په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولې پولیسو مشر محمد عمران مشال راډیو ته چې وسلوالو تیر شپه شاوخوا ته بچې د جمرود پر تخت بی کمیټي پوستي ځانمرګي برید کړی دی. عمران خان زیاته کړې چې د ځانمرګي برید کړ د بدن غړي د پیښې له ځایه ترلاسه شوي دي، خو نور درې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسیې سره په ګډه سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوه اړخیزو همکاریو ته لیواله ده. شهباز شریف د خبرې پرون د روسیې د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړې ده. پاکستان دولتي راډیو خبره کړې چې دوه لورو د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریز اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. په لنډ د اوکراین سره د څه باندې 400 میلیونو یورو چې 440 میلیونو ډالر کېږي پوځي مرسته وکړه. نن د فنلند دفاع وزارت په بیان کې د دغې مرستو اعلان کړی دی. او له دې سره جوخت د اوکراین د مین پاکې ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پای ته ورسوله. په دغې ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکراین مین پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مینو پکې ښخ شوي وو شریکې کړې دي. په کمبودیا کې هغه بیرنو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شوي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پای ته ورسېده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. په دغه هیواد کې ډېر مینونه ځای پر ځای شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نوریاس نوری هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې له یو کارپوه سره یې کړی ده.
زما نوریاس نوری نه کې هلی ومنې د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سخت څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپوه عبدالولي مدقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې. یو طبیعي لټه او بل مصنوعي لټه. طبیعي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافیې له نگاهه، جغرافیایي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پراسیدي له دې نه دا څپې څنګه هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې چې کېږي نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا څپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چیرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کړو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسایل درلودل له پخوا نه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی نوري ته باید پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط درجه حرارت د حرارت درجه اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په کې څومره لوړوالی راغلی دی. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کوي؟ یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کوي، بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقه صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکرارېږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبي شکل باندې که چېرې موږ وګورو، دا څپې په د افغانستان په هېواد کې، زموږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت یې دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تېرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه څپه. ولې لګنه مخکې که وګورو، موږ په حد اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیسل تقریبا یو نورمال حرارت وو، خصوصا د جدي او جدل په میاشتو کې. ولې اوس دغه څپه راغلې ده؟ یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حد اقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو. موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مدقه صاحب د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي. له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپر روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري. او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو اصطلاح وکاروله ډیټابیس ورته وایي، دا په تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصلا د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله. هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنیو جګړو په ترڅ کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټ شول یا سالاش ول یا ور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته له هغه نه حد اقل موږ په یو خلا کې د یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي. مګم په د تېرو دوه لسیزو کې حد اقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو شته دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي چې موږ دننه چې یو ملک چیرې په ثبات کې او د مسایلو سره مخي، هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکي ژمي کلو کې به څنګه ژمي ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجوده نه وي، منطقوي منابع وجود لري. یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوي موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان باندې اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنې مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي. آیا موږ د دې مسلکي مهارت، پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو که نه لرو؟ دا مسئله مهمه مسئله.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسئول ولی حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سروکار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاده کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کښې نه تنها د چاپېریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکې په یوه دوره کښې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کښې ډېر پرمختګ شوی. دا د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي. د دې مسؤلیت د چاپېریال ساتنې د ادارې نه و، د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کښې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلودو او هغه د ترانسپورټ د وزارت پورې اړوند ارګان و، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کښې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپېریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کښې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کښې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د یو پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بڼه یې ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کښې، په 2009 کال کښې شروع شو، په 2009 کال کښې دا نهایي شو او دا یې دولت ته په مجموع کښې لاره مشخصه کړه چې دولت باید څه وکړي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي. دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي، دا دولتي اداراتو سره شریکې کړې. بعض اداراتو په دې حصه کښې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشنۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، او بلاخره په داسې وخت کښې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول په ملک کښې زموږ هېوادوال. نو په دې وخت کښې به د ټولو آواز اوچت شو چې اوس د اقلیم بدلون راغی، باید یو کار وکړو. یعنې منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کښې کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړل. دا د اقلیم بدلون په مجموع کښې دې ته خو د دې په علم کښې وایي چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ په کار ده. یعنې داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کښې سره یو ځای شي د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. که هغه که د کرنې وزارت ده، که هغه د چاپېریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کښې دوی هغه دي په انګلیسي کښې سټیک هولډر ورته وایي. یعنې هغه زیدخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي؟ ځکه چې اوس په دا تېرو شلو کلونو کښې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي، که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلوماتو شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسېږي او په ضمن کښې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کښې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه یې جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به یې اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم. زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده. دلیل
البته بې وزلۍ که یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو په تېرو شلو کلونو کې په کلیو او بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي. که چېرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور، نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه همدې ته راځم، دغه د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ته د معلوماتو د خبراوي لپاره. ولی عصري ژوند بیل شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې په تیرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ. که چیرې په یو ملک کې زیربناوي وجود نه لري، عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم ما لیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې اوس کوم تشنابونه لرو، په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو چې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ وویل نو دوی به دفتن داړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته، هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه. هغه د عادت لپاره خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب، یوه خو هم هغه توخانه وه چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تناره نه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و،
هلته به حمام و. اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه دې ورته ویلې، هلته به تنور و، هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله، په مخ کې د حمام و حمام کې د اوبه ګرمولې په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه د یو ځای ورته جوړ کړی و. همیش څلېر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضروریاتو لپاره. وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله، بیا به مثلا دغسې په نور کور، یعنې دغه سیستمونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همیش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو، نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک هغه پخواني سیستمونه ساتلي دي، ولې په ښاریاتو کې خلک ډېر زیات زیانمن.
مدقق صاحب، ستاسو هدف دا دی چې هغه دودیز سیستمونه له نوي عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي، په هغه اساس باندې تر اوسه پورې مونږ مخته نه یو تللي؟
په ښاریاتو کې بالکل دغه څه ده. ښاریاتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه، بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي. ولې په ښاریاتو کې تر اوسه پورې هغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتلی، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې، نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوي دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي، مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه و چې دولت هر څه تر لاسرسی درلود، ولې خلکو ژوند مخته بو. ښاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي اوس مخې.
کراسو، دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بې وزلي دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څه رقم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سوند موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ تېره ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سختې څپې د یخنۍ په دې هېواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت ته په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لرو پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوی کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده، یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دودم پاتې ده، انانم پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګم توان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت یې ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده. او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط دا فتن یو کومک یو څه وسي هغه یې د یوې لپاره چیرې ګزاره یو متوسط کور پرې وکړی شي. ولې په خواشنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلي دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چیرې تاسو ولاړ سئ، دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې ده یا د صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي. ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو غیبي یو کار وسي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، کار ښه به وي که نه. فقط لاسترزن یې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې، که چیرې سیلاب راغی موږ خلک مري، که هوا ګرمه شوه زموږ خلک مري، که هوا یخه شي هم زموږ خلک مري، که باد ډېر شي هم زموږ خلک مري، که ورخ ډیر سی هم ری، که ورخ نی هم ری،
او که زلزله هم کیگی ډیر خلک،
که زلزله کیگی طبیعی هوا ډیر دا ټول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري چې چیرته یو حادثه رامخته کیږي. او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کیږي، کومک هم دوی سره نه کیږي، مستقیم خلکو ته ورځي. او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک ډېر
بله. مدقس صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډېر شاهدانو، په ډېرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډېرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلوده چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آبادو سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګورې نوري صاحب، موږ یو اصطلاح لرو د چاپیریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا ده چې یو مشخصه ساحه کې ژوندي موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. اوس دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په استوګنې ساحو ته د دې عوامل چیرې موږ وڅېړو، عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما تعالی مخکېني با سره، که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او وایس د بقا د هغوی کېدل، هغه تر واورو لاندې پوتېږي. او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چېرته ځان ته خواړه پیدا کړي. نو هغه بیا دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده. خصوصا که چیرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. هغوی نه شي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکي ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي، په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک پیدلي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. در طبیعت که خدای پاک در نظام کسی جور کرده در خورو نقطه نظر که او تو گروه یا اصطلاح در انگریزی که او تر فود چین وی یعنی در خورو زنجیر مانا داده سی زه پیوشی بند خوراک کوم آغا شاید پیو بلشی بند تغذیقی یا بل پیو بلشی بند تغذیقی بلاخره نور موجوده چی جاگه در پی انسان بند تغذیقی کلا سی انسان مرکیگی و بالاخره نفنکیگی یا پر شکل بندی در حالت نور موجوده چیسی آغا تغذیقی پی انسانان بندی یعنی داغ فود چین باید پر طبیع شکل بندی مو گو ساتی بس که چیره واو ردی دیگی یا باران دیگی یا وشکالی جاتیگی داغ در خورو زنزیر یا وکره ماتی دسته ما تصوره مانا داره سیتر پر چاپیریال که اغا توازون طبیع توازون که لری اغا ضرر وینی اغا زیان وینی و بالاخره یوه نوه بله نوه بنده غالبی که و بالاخره دقا وحشی حیوانات هم دیده لپاره سیزان تا خواره پیدا کردی دلائل اغا دی که ما مخی ویره دی وست مجبوره دی حمله که راجیب خاریاتو که پر اهلی حیوانات رو بنده مجبوره دی تغذیه وی نو دغه انسانانو وظیفه ده بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بالاخره هغوی مجبور سي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي نو دغه هغه تعامل ده چې یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې او وحشي ژوي بېرته په اهلي ژویو باندې.
بله، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاری په افغانستان ډېر خلک د خوړلو لپاره خواړه نه لري چې وی خوري، نو که دغسې یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغسې حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نورو هیوادونو تجربو ته سړی مراجعه وکړي، آیا د وحشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف چې ورته وایي یا وحشي حیات دا وای هغه تعریف دسته دا هغه رقه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي وروکار څنګه برابر. موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ صفري ده د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي پهغه باندې تغذیه کوي. دا یوه طریقه ده، یعنې هر انسان چې چیرې دا احساس د مسؤلیت وي که موږ ډېر زیات کومک کولی شي په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک کوو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سیمو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنې ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوی د داندسې نه کوي چې مثلا چېرته په کوټه کې دننه مورننه وي که نه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي هغه دهغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو یادونه وکړله ده چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې د دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. آیا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا دوه څو خطره لري. یو دا ده چې ته اکثرا د خلک بېرته وسله وال کوې، دوی به د دې په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسله وال. او دا په ملک بل ستونزه جوړي او بل سره دښمنان پات بل خبره دا ده چې توپک دوی ته پلاس کور کې دوی ته د ښکار زمينه متعهده کړه دوی به هر سات بجي بس پر ښکار وکړي ولاځ ځان ساته به دي وحشي حیوانات او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید د هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړي کړي د حیواناتو لپاره څنګه خپل کورونه محفوظ کړي دا یې ښه طریقه ده د دې په وسط خلکو ته وسلې ورکړي
مدخص به یوه دنیا مننه کور ودان
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو